آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمني کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خود دې سیم لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنی ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړي، ایم ای بی کړي، ماستر بی کړي، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولی دا می ډیر تامه غرکم هغه ته ډیر ته ټایپ کولی کتاب ته میړولی بیا ورسته ما خپل ایډیټ کیو کړو غو په جمله بندی او د شان می مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوال ورځ په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې پاړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمني کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمني کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانونه غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شو چې شاوخوا 15 کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار یې وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اتکزی د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شوي موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یکشنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا 1000 ژبې شته چې یوې پښتو ده چې د لسګونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبه لرغونی ژبه دی چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري وروکي ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایي ده، چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم متکوي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي حاجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه یې چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي، چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوی سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونې پاړه احصایې نه خبرې شي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټون کې پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې ای آی پلټون کې پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لور ته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده، او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28 ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13 د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور:
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم، دې نسل کوشای کې هم زه شپږ کروڑ اولاد لرم، سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم، غیر کرا ته ډیر بندونه اوتړي نو څه بشي، زه به ورخپرېږم هر څه اوبه اوبه بشي، ما سره په شامل لوی لښکر د وارثانو دی، دغه د کام سترګو باندې ژوند مې د ساګانو دی، لولي به مې لیکي به مې ګورشته کوي به ما، دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې له بده مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کل د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري، او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وایي که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. دا هغه اصل وجه هم ده کړه چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړی، که دا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي، خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نو دې ته توجه نه ده ورکړی شوی، دې له اهمیت نه ده ورکړی شوی، په دې وجه باندې ځوانانو د دغه طرف ته نه دی تللی.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانه په نامه د یو تنظیم مشره ده. مشرا محسود وای ځوان کول د نوی ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم قومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل طور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه قومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نو سه چوم دي دا ټول مونږ ورزده کوو، او دوی ته دینا دې په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابی ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتون ولای یو شناخت دی او زمونږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زمونږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زمونږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستوره را جوړه کړل شوې ده. د دستوری تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانزو.
ادب سره تړلی خلک وای د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدی ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا ساجر اډو د مشال څنګ د خبريالي خالدين نياز راپور ماوريد.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلیکوالی شریف شریف کسلرو کوم کې تدریج دا کسلتا سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکشا چستا بشما بس، تما تلګ مسکشا چستا بشما بس، يم داس مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگلو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. کزړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خمو جام او لمینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زلاند په درکه يم ته مخته د غروب و زر را در زما په هوا بشم بس ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان ملنګ يم د مينې په کاروان کې يم روان چې غېګ ته در ورسم پاچا بشم بس چې غېګ ته در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبریال صدیقی ملک زئی د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منلي لیکوال شریفی شریف یو لنډه کیسه لوستې ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورور یې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه توروې، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دې خوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته. ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لا نه، له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست. د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ، رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګېد، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمي نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کومو خوړو ډېر خوند ورکوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمي څه شي خوښېږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښېږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته، ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوهه کړې وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه، ماغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دی. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوراوه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کور ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمي ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل. خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي، کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شیبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده. کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملک زی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلی. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي، دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړی وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو څو لسیزو جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلي دي، او له دې سیمو څخه یو شمیر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي اثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیولا رحیمی وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مثلا دا یو تاریخي ابدا چې د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې ویجاړ شوي دي، دیوالونه ورسې ویجاړ شوي دي، او دغه تر څنګه نشه نشانی چې کوم جاغم اوس ملمیږي، کوم نشه نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسې یو تاریخي شی ملمیږي. دلته زموږ د ټول ملک د پاره شتمنۍ ده، که چیرې دې پاملرنه دې عبادت ته وکړي، نه یوازې دا چې د شتمنۍ بس، بلکې د سیلانیانو لپاره هم یو پلمه یې. مثلا سیلانیانو د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکونو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولې نه یو خوشاله موږ ټول ولس دغه ته خوشاله یو چې موږ یو تاریخي ځای، یو نوم پرې ځای یادیږي، هغه بیرته موږ ته څوک را ژوندی کړي، دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. دیوالونه و خونې وي، دا بیا د نه فعالیت څه عادي خرابه سولې تاسې ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت څه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه باید چې وروزل شي.
اروزګان ولایت کې خو یقینا ډېر ښه تاریخي ځایونه شته، ښه ښه ځایونه شته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسؤلینو او زموږ د مشرانو، خصوصا د حکومت مشرانو څخه مونږ دا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغي. نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي، په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدې ټوله جوړې سي، او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدې موږ جوړې.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عامو خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغل امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تم تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک، یعنی مسلک سربیره بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت و چې ما هم د خپل خپله انجینیر فانزي څخه فارغ یم، د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوبه ما د کرکټ سره مینه لرله، همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخته پاتې شوی یم.
په دې خوښ نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مو لوستی ده. په ساینس کې وایي دوه او دوه څلور کیشي، په ادبیاتو کې ممکن دوه او دوه پنځه شي، او دوه او دوه درې شي، او دوه او دوه کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره م ارتباط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بله نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پنډ کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداسې فکر نه کوو چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څرنګه چې مو ساینسي کتابونه لیکل دا هم هماغسې لیکل کېده؟
نه، ډېر غمی کړی ده. یعنی خپله دغه کلب کې اچول چې دي کنه، یعنی دا خو ډېر هغه واړي وخت واړي. ما یو ځل د پلیرم سره مرکې کولې، دا مې بیرته هماغه رقم هغه ته بیرته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه جمله بندي او دا شیان مې مخ ته شاته کړل. یعنی ډېر غمی کې وکړل، نوښتونه مې وکړل. هغې نه وروسته ما چې کله دا پرنټ مې ورکړو دوه درې نور کسانو باندې، ما د تقریز دپاره په هغو باندې وکتل چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي، یا د متن د ښکلا دپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ما ته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي که په لنډو د فهرست په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. و پړاو فرست کلاس، او و پړاو لیسټ، و پړاو زرګنجام، او دو پړاو څلور ورځې شاله معلومات پکې معلومات خبر خمنده. او دویمه برخه چې دا د افغانستان د کرکټ دی نه وی انټرنیشنل لوبغاړو جغرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه، د 2000 کال نه مخکې کوم لوبغاړي لیدلي و، هغه غیر رسمي لوبي وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس یې امتیاز نه درلود. 2000 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 500 سیالي د سکاټلند سره ترسره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټراپی پورې نه وی لوبغاړي په ټیسټ کرکټ کې 20 کې او 500 یا اوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. د یمغه نه وی لوبغاړو جغرافي یا تذګره مونږ باندې دویمه برخه کې راخستې ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا پوهېږي جغرافي کې چی چی راځي. آی جی ډی کرکټ لوبه مونږ راخستې دي، شخصي ژوند معلومات مونږ راخستې دي، هغې ترڅنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات مونږ راخستې دي، ریکارډونه او کارنامې دا ټول په دویمه برخه کې راخستې دي. او دریمه برخه چې ده، دا هم د هغو پلیرانو لپاره ځانګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلي دي، او په هغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په هغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په هغه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلور لوبغاړو مونږ جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغو ټولو لوبغاړو مونږ کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې مونږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز مونږ په هغې باندې نه ده کړی چې ټول مونږ راواخلو. خو مونږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته په کابل کې نه پیدا کېدل، نو دې پاسه صرف
څلور سره مرکې کړي. امون صاحب، کچيري د لمړي برخې تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجع او تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم لکم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ، دا ویکیپیډیا، دا آی سی سی نړیوال سایډ، دا یعنی د سیمه تبر سایټونو نه ما معلومات مو ټول راخستې دي، متبر سایټونه.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چتا سویات کوم معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټول لوبغاړو سره خپل مرکه کړی دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډیپارټمنټ، دا انټرنیشنل ډیپارټمنټ، هغه د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما رکې تر سره کړم. چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله، او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نگانه به ما د هغو سره د هغو ډیموګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې، نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته ځې شي دلې ده، یو څو کلن دی مثلا، یو اړخه هنري دی چې د هغه له د ژوند، د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخه ته مهم توجه کړې ده په لیکته؟
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پیکټ کې کوم ستونزې په تیرې شوې دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې دا زړه کې لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخونه برخمن ده جغرافي.
تاسو جالبه خاطره یاد کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لور فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی د کومه خاطره ذهن ته درځي چې را سره شریکې کړي. د لوبغاړو
ډېر خاطرې شته، یاستي ګل عبد یو خاطره درته ووایم. وزري چمن کې مونږ سیمی فاینل و نیمه پایلو په د شپږو ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای دما ټیم چې کوم ځای کپتن وای مونږ نه چو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې مونږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه تا یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه پسې لاړم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله ما نو وډیر غوسو مو دروازه ورټکوم مو دروازه نه خلاصې وی، نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دما دی هغه د رسیدو امکانات چې دوی مو وای ډیر ته پوهه کې نه لسی په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالې ته پام اچو ټول موږ ته وړل هسپتال ته، وای چېرته زنه ورسېدلې د مکر په موږ پلانو کې کریم صادق سمیشن وار ډیر د نېشنل لوغړې مو وای دا بس یو نو ته څه ډیر جالي به خاطرې هر لوغړې خپل مغرافست دی په دې کتاب
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و، د بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې دا دی.
اجي امچا سلیمان خیل سره مرکه کوله هغه نېشنل لوغړې پات سوای دا وای د کناډا خلاف زمونږ میچ و، وای مونږ میچ و کچیر تمه غو میچ مونږ ګټلې نه وای، یعنی ګټلې نه وای، وای مونږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو، بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای امید حسن په چوه وای دا خراب وسو، وای د ډاکټر امید حسن ته وای چې تا هو کاڅن میږي سبا میچ کې ملو دیګه کپتان هم ورته وای، وای امید ورته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي، وای په مګه ټیم کې امید خو ټولو ښه بالر دی مونږ امید حسن و، نو بیا وای امید په سبا باندې میچ وکړو، وای کله چې میچ نه خلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو، نو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لوړې دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي، کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخ کې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله.
یو بل برخه ته چر راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې؟
یار ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دی سفر ته تللی دی کوشش وکړه دی هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کاغه په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر راوند دا امره ګروپي اکشن هم را استی دي،
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاره صفحه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې دا یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کا اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم دا هم دا سپین ورکو کې پرنٹ شوی دا بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
امون سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلای دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا وو اتو کال را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ می کاو، یعنی وو اتو کال زه کیږي چې هاندبال کرکټ کوم زه دوه کال کیږي ما کرکټ
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران ما بال دوه لکه خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امون څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنی د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. لهمدي سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغړم، زحمت شي بر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.